ورځ لاس بجه شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر یو لاس بجو د ازادي رادیو دا یو سات خبرونه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام او همدارز د میرمنو لپاره د ازادي رادیو پودکاست ته ځنګړې شوې ده خو له غمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې ده د ګاز د دې څخه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلی کې و 1400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غزول کیږي د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د افغانستان او ترکمنستان د جګپورو چارواکو لخوا د یو لار مراسمو په ترڅ کې پرانستل کیږي ټاپي نلیکا د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي تمه ده چې دا پروژه زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي په افغانستان کې د دې پروژې عملي چارې له څو لسیزو راهیسې ځنډیدلې دي چې ناامني یو عمده دلیل بلل کیږي د افغان ښځو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي اغلې اميري پرون پر ایکس شبکې له فلیپو ګراندي سره کتنه غټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځنګړي توګه له خطر سره د مخامخ کسانو په اړه خبرې وکړې هغه نور جزئیات نه دی ورکړي خو متحده ایالاتونو لدې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه کولې و چې ژوند یې له احتمالي خطرونو سره مخامخ دی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ اسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونو نجونو د فارغېدو خبر ورکوي د سفارت چې له دوحې څخه فعالیت کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون سکال 2 افغان نجونو او اوو هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسې برابرې کړې وې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته چې په کابل کې امریکایي په همتون خپلې چارې ودرولې د دې په همتون ډیرو محصلینو ته له افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي په همتونونو کې د تحصیل د دوام امکان برابر شو د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو کاندیدانو د ولسمشر مرستیالي کامل هاریس او د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټلویزیوني مناظره کې برخه واخیسته او د یو بل پر پالیسیو یې سخت نیوکه وکړه په بیگانه مذاکره او بخی په بیگانه مناظره کې چې د ای بی سی شبکې لخوا په مستقیم ډول خبره شو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال لګډوډي نیولې تر غیر قانوني کډوالو بهرنی پالیسی او روغتیايي تدابیرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه د چلوونکو پښتنو ته ځوابونه وویل شول د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال د ګډوډي په مسله کې دوړو کاندیدانو یو بل د طالبانو له واکمنولو سره په مرسته تورن کړل نه 50 کلنه هاریس چې مدافع وکیل پاتې شوی بیا بیا پر جمهوریت پال کاندید نیوکه کوله او اته او یا کلن ترامپ که څه هم په خوانیو ویناو کې د هاریس پر جنسیت او پوستکي شخصي حمله کړې وي په دې منظره کې هغه انتقادونه ونه کړل په همدې حال کې د هاریس کمپاین اعلان کړی چې میرمن هاریس له ترامپ سره پر روانه اکتوبر میاشت کې یو بل مناظره هم وړي د ترامپ کمپاین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نښه شوې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده دا پیښه عراق ته د امریکا اوبخي دا پیخه عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده د عراق د امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دا چاودنه د شپې په شاوخوا 11 بجو د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واورېدل شوه چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره کاران کار ترې اخلي بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونو ونه شو کړای د چاودنې څرنګوالی معلوم کړي او هیڅ یوې ډلې هم د هغې مسؤلیت نه دی منلی د دې چاودنې د تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پریکړي. پیرخ کې د ایران پلوي وسلوالو لتیر یو لسو میاشتو رئیس بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حمله کړي دي. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ لوبې نن په درېیمه ورځ هم له لوبې پرته پای ته ورسېده. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د هند ګریټر نویدا لوبغالي کې چې د افغانستان کور شمېرل کېږي د ورښتونو له کبله په درېیمه ورځ هم دا لوبه چې له دوشنبې ورځې راهیسې پلان شوې ځنډېدلې ده. د هندوستان د ګریټر نویدا په لوبغالی د شدیدو بارانونو له کبله لون شوی دی چې لوبڅارانو پرله پسې دوه درې ورځې بیا بیا د لوبغالي ارزونه وکړه او پریکړه یې دا وه چې تر اوسه لوبو ته نه دی چمتو. د ویلو ده چې دغه ټیسټ لوبه به د پلان له مخې که چېرته تر سره شي څلور ورځې دوام وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خپرونه کې ستاسو پام د ازادۍ راډیو د دوو پروګرامونو اوریدو ته راګرځوم. لومړی به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي، او ورپسې به هیله چې د ښځو د لیدلوري لپاره ځانګړي بحثونه دي واورئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوی د دین پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه ورې خواه د همدې لپاره خواه ده چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
کډرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونه کرونه کار پېښوي دی، مصرف پېښوي دی. اجکل راوځي په دی وانا چې د افغانستان نه یو لوی زیاده د افغانستان لپاره نو خپل دولت په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې ته فکر ونه کی. 50% وتلی په دې باورې ما چې 200 کال وروسته به یعنی تقریبا د 10% ځوانان د افغانستان نه وتلی.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنو اوریدونکو، د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او له هم هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم صنف پوری دي، پنځم صنف لکانو پوری چې دا و موزي دي سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټه نشي لاس سره وړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروخ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سدي کار زمينه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوی د دین پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه، ولی خواه دم دیل پاره خواه چی حداقل زب درس مصرف آم مگه وسما د پاره کار زمینه نشته ده زسوا کم ز کورت فامیل تا چی شیر آم اخوی زمان تقاضا لری زمان تما کی گی چیز باید یوسوا گرتم یوسلا سرارون هیس نوسی حداقل خبل مصرف باید تخبل وخلم مگر دس هیچ سم نبرا بریگی وس تعلیم یافته لیسانس ل دوره څخه فارغ محصلین چې دی راش پښتنو کې ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید دی وسوکم ل بیکارین هغه ته چې زمينه نه برګ چې خو زه خپل ځان پر خپل لاس راوړ نه کړی دا نو دای دوی پیوند کړی نو ډیر ستونزمنه دی دوی جوړې لپاره چې دا هر صورته پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق کې
افغان ځوانه هدی قوایی چې د ځوان کادرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو هغسې اوس موجود نه دي. په صورت د دې کې چې درې کاله کېږي او د درې کالو نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی، زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. که کدرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ کولی د دغه کدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، د هېواد نه دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي دوی نه شاید د تزرخ کړي چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي نه جبران کېدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې چې وزګاریږي د کاروبار نه راایستل کېږي دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی همغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کم تر کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره و هغه مور نه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
افغان لیکوال او ژورنالیست خکولوی چې کچیر په افغانستان کې وسنۍ وضعیت روان وي، افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بې شمېر ځوانان لاړ او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و ډیر تعلیم کړی و، کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی و، ولی کال په کال باندې ګورو چې وضع بدتریږي. نه خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو، دویم کال ته به وضع بهتره شي او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب نه بخلاص شي، ځوانان ته به د کار زمینه برابر شي. کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي، حوصله وکړي، ولې تاسو خپله وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوې، کرونه کرونه کار پرې شوی دی، مصرف پرې شوی دی. هغه چې کله راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لوی ځای د افغانستان لپاره او هغه چې راووتلو په دې معنی چې د افغانستان هغه خپل سرمایه د افغانستان نه ووتله، نو خپل دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي، په دې باور یم چې دوه نور کاله وروسته به یعنی تقریبا د لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپل هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که هغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان، هغوی تعلیم یافته دي، حتی د ماسټرۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي؟ یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورتر غاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته هم چې کار پیدا نه شي نو هغه په هغې وطن کې څه وکړي؟ له بل لوري زور، ظلم، زیاتی، دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېریو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي، کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناسته وي او دا د په هغې وطن کې اوسیږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنی حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسیږي که په ولایاتو کې اوسیږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه ګوري چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې دی پاتې وي.
په دغه سي وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته مزرخه کوي وزي، دوی کوم ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسې تاسو اوریدلې دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ شي. حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکړو، مثلا پاکستان مونږ سره ډېر نږدې پروت دی، همسایه هیواد دی، حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي، اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کېږي. ځوانان دې ته مجبوریږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست لارې، دغو ولایتونو نه چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي، قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته ځي، ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې مهاجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږ له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس مهاجر په ډېره سخته منل کېږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول مهاجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دې هیوادو ته. هیڅ څوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره به هم په سر باندې مني، په خپل وطن کې هر څوک آزاد وي، ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان؟ پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي، ولې دغه ځوانان مجبور دي؟ هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریته راځي. کلته ورته زمینه برابره شي، زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات شوي وه، او ځوانانو یو ډول په درس باندې، په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه. یو دم هر څه ګډوډ شول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کدرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي، که په انګلستان دي، که په نورو هیوادو کې اوسیږي. دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغو سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د هماغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغو ټول به دا کیسه ته وکړي چې د هماغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو، یا نظامي کسان وو، یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو یا مونږ خپل په دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راوتلو، نو دا ټول هغه څه دي چې کتیر دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان وتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي که چیرته دغه وضعیت مخاوني نیول شي، ځوانان ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناست ولاړ و نشي، د هغوی مشکلات وانه وریدل شي. فکر وکړي چې دا هماغه د دوو درویشتو کالو مخکې د طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې قدرو پاتې شولو. دغه اوس که تاسو ادارو ته لاړ شئ په افغانستان کې، تاسو وګورئ پلا داسې شاک به ونیسي، وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی داسې غیر مسلکي کسان چې هغه هیڅ د هغې دفتر یا د هغې ادارې د کار سره بیخي داسې مسلکي اړخ نه لري، نه پوهېږي چې زه څه وکړم. خیر که په تېر جمهوریت کې هر څه وو، که واسطه وه، که هر څه، موږ د تېر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سله د هغوی ټولې کړنې سمې وې، ولې که په واسطه وو، که په هر څه راغلي وو، حداقل دولسم پورې درس ویلی وو، یا لیسانس وو یا ماسټر وو، یعنی په یو څه پوهېدل، مسلکي وو. ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغې ته دوه درې ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو دولس کاله مکتب وګورئ، دوه درې ورځې ټریننګ وګورئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، وایي اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. نو زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدې سخت راغلی، سخت یو څه وخت وزغمي، مګر خپل وطن خوار نکړي. مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تزرق کوي، دغو مشکلات ورته بیان کړي. کورنۍ څه کولی شي له ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نوي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني. هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري، نو د هغې خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپله کورنۍ اولاد باید کینوي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي، ته به ورځې خورې به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نوی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات به حد به اندازې، او په افغانستان خو که هر رقم دی، په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي. که نور نه بیا غشپې چې خپل کور ته لاړ شي، د مور پلار سره کینی خوالب کې، دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسېږي، او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي، نو دا یو ډول مارک دی، مارک طلبای کویل دي. نه دا چې ډیر اسانه ده چې څوک بل تر ورسیږي. صحیح ده، ډیرای ځوانان لاړ اوس نورم دي تاسیږي، هغوی وایي چې یو څوک لاړ بس زه پاتې شوم، ولی هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظ لار بوه. ولی ته چې کوم راځي دغه سخت لار باندې، دا ډیره د خطر لار ده او د مرګ لار ده، او خپل د مرګ لې ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ په برخه کې خپل فامیلونه کورنۍ ډیر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه کوي او بهر هیوادونو ته. خیر لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته، موږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي، ولی دا هر څه تیریږي او دغه شپه به هم سبا شي. ټول افغانانو به انشاءالله چې خدای رحم وکړي او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدم، کار ته نه پرېږدم، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کدرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کدرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
څه موده مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه، د بهر هیواد اروپا نه تللي وو، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې آخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، ما نه اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وې زه لاړم یو وزارت ته، نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناست وم، په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې، تاسو ولې مثلا سستي کوئ. وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول، وی کله چې ما دا خبرې کولې تاسو خپل فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډیری وزیران شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کیږي او څوک ته پوښتنه کوي نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. والدان وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندي ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده او د دوی په لاس کې څه نشته او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي د هېچ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډېری فامیلونه له افغانستان نه وتلي ما مخکې یادونه وکړه د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي که نه هېڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
فکر کوئ ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې د ژوند ساحه تنګه کړې ده په افغانانو باندې هم تنګه کړې ده او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ سوی ده او جنګ نسته او دا نسته دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي شاید د دوی تاوان پکې وي او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري یا اجازه نه لري یا مثلا قومانده د بل چا لوري ده شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي کنه د حقیقت ویل خو څه فکر کوم داسې سخته مشکله خبر بونه وي چې دوی وایي نشي ویلې دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي وغو وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو نو دا دین ښکاری چې زه فکر کوم دا د دوی نه ډیره لوړه خبره ده د تعلیم د پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې دنجونو پر مخ باندې. نو که هر څه وي ولې فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباست کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي حقیقت باید ملت ته وویل شي ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیات کې اچوي نو دا خبره باید سپینه شي ملت ته باید وویل شي حقیقتونه باید واضح شي په ټوله کې. یعنی دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې هیله کوم خدای په
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری
دستای ما گلی ما